دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشئ زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم د طالبانو سرپرست حکومت یو ځل بیا په دې ټینګار کړی دی چې افغانستان د هیڅ کوم هیواد لپاره ګواښ نه دی او نړیواله ټولنه باید د افغانستان د امنیت او ثبات مخې ته خنډونه ونه چوي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن د اکتوبر په 8 په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د پوځي برید د 28 کلیزې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي دي چې د دې هیواد خاوره به د هیڅ کوم بل هیواد په خلاف استعمال نشي په امریکا کې په یو د پاسه 2000 کال کې د سپتمبر د 18 ورځې د تروریستي بریدونو نه وروسته د اکتوبر په 8 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لمخې امریکا د خپل نړیوالو متحدینو سره یو ځای په افغانستان پوځي بریدونه وکړل چې د طالبانو رژیم ړنګ شو او د حامد کرزي په مشرۍ موقت حکومت جوړ شو خو د 2020 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 9مه طالبانو په دوحه کې د یوې موافقې په نتیجه کې د اگست په 15مه د افغانستان نه د ټولو امریکایي قواو د وتلو نږدې 2 اونۍ مخکې بیا په افغانستان کې وخت ترلاسه کړ د کاناډا خبری شبکې سی بي سي ویلي دي چې دوی ته داسې اسناد لاسته ورغلي دي چې خي چې د کابل د سقوط نه وروسته د کاناډا مقاماتو په قطر کې لکترلګه ديار لزلې د طالبانو د اساس سره لیدلې دي په دې اسنادو کې راغلي دي چې په دغه لیدونکو کتنو کې د کاناډا مقامات او متحدینو یې په طالبانو فشار راوړی چې د خزو د تعلیم د دهشتګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان د وټونکو افغانانو لپاره د خوندۍ لارې برابرولو په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي د بخښنې نړیوال سازمان د هند مقامات نه غوښتي دي چې هغه افغان مهاجر خوشی کی چې په هند کې په اعتراضي غونډه کې ګډون کړی وو د بخښنې نړیوال سازمان په هند کې د یو شمیر هغو افغان مهاجرو د نیولو خبر ورکړی دی چې د کاچ په تعلیمي مرکز باندې د خونړي برید د غندنې لپاره په نوي ډیلی کې اعتراضي غونډه کې د ګډون نه وروسته پولیسو نیولې دي د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري په یونان کې چارواکي وایي چې د مهاجرینو دوه کښتۍ چې سباندې 130 پکې سپاره وو په دوه جلا پیښو کې د دې هیواد په اوبو کې ډوبې شوې دي لږ تر لږه 18 پکې مړه شوي د ایران مقامات د اکتوبر په 8 هغه رپورټونه رد کړل چې وايي امنیتي قواوو یو شپارس کلن انجلۍ په هغو مظاهرو کې وژلې ده چې د مهسا امینی په مړینې د اعتراض لپاره شوې وي ایرانی مطبوعاتو د جمعې په ورځ وویل چې هغه خودکشي کړې ده او ځان یې د بام غورځولې ده هند پاکستان خواته کشمیر ته د امریکایي ډیپلوماټ په سفر اعتراض څرګند کړی د هند مقاماتو پرونو ویل چې د امریکا متحده ایالاتو ته لدې کبل خپل اعتراض رسول دي چې د امریکا سفیر پاکستان ته د خپل تازه سفر په لړ کې د پاکستان خواته کشمیر ته ورغله او هند هغه د خپل خاورې جز بولی د کرملین ورستیو سرګندونو چې د اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسله یو انتخاب دی د نړیوالو اندېښنې راپارولې دي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او نورو لوړ رتبه روسي چارواکو ویلي ماسکاو د نوو الحاق شوو سیمو په شمول د خپل سیمو د دفاع لپاره د ټولو پوځي وسایلو د کار اخیستو حق لري او دا سرګندونه ټوکې نه دي د امریکا غږ رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري اوکرایني پوځانو د ماسکاو لوري د اشغال شوو سیمو د ازادیدو لپاره ځوابي بریدونه زیات کړی دي او روسي قواو ته په ځینو سیمو کې ماته ورکړی ده د بدلون د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن دې ته اړ کړ چې خبرداري ورکړي چې د کرملین د لوري د اټومي وسلو د استعمال خطر په تیرو شپږو لسیزو کې تر بل هر وخت نه زیات شوی دی روسیې تیره هفته نړیوال قانون تر پښو لاندې کړ او د اوکراین څلور سیمې د خپل خاورې سره وتړلې د متحده ایالاتو د الاسکا په ایالت کې چارواکو ویلي دي چې دوه روسي اتباو چې په یوې وړې کښتۍ کې د دې ایالت ساحل ته ځانونه رسولي د پناه غوښتنه کړې ده د روسیې د جمهور رئیس د 3000 ملکی احتیاطي عسکري قوی د جوړولو د اعلان نروسته ګنشمیر روسی سړی په الوتکو او موټرو کې د هیواد نه وتلې دي د روچرز خبری آژانس وایي چې د جمعې په ورځ د عراق د اربیل په خار کې په یو موټر کې د چاودنې له امله یو کس وژل شوی او څلور تنه نور زخمی شوی دي جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتو پروند د اکتوبر په 8 په ګډه د امریکا د یوې الوتکې وړونکو بیړۍ سره پوځي تمرینات پیل کړي دي دا سکاری چې دا تمرینات د شمالي کوریا د جټ الوتکو د بمباریو د تمریناتو په جواب کې شوې دي. او هالندي سرنوالان وایي یو سړی په دې ګمان نیول شوی دی چې په روسیې کمپیوټري چپونه خرڅوي. د هالند د مالی جرایم تحقیق کوونکو د جمعې په ورځ ویل یو 55 کلن سړی نیول شوی دی. ګمان کیږي چې دغه سړی په روسیې کمپیوټري چپونه خرڅوي او کېدای شي چې روسیا د دې چپونو نه د وسلو په جوړولو کې کار واخلي او دا په روسیې د بندیزونو نه سرغړونه بلل کیږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو چې د اروپای ټولنې ځانګړي استاذ توماس نیکلسن ویلي د افغانستان ګاونډیان په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو د شتون او فعالیت په اړه اندېښنې لري. ښاغلی نیکلسن د طالبانو له حکومت، د ټول شمول حکومت د جوړېدو او د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې هم کړې دي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې یو غوښتنه هم نه ده منلې. په دې باره کې پام وکړئ د اکرام شینواری رپورت.
د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن افغانستان کې د سختدریزو ډلو د شتون او فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دغه هیواد ګاونډیان هم د دغو ډلو د شتون او فعالیت څخه اندېښنې لري. هغه د پنجشنبې د ورځې ناوخته کابل کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د طالبانو له حکومت څخه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنې وکړي. ښاغلی نیکلسن ویل طالبان باید په ټول هیواد کې د هلکانو، نجونو او ځوانو ښځو او سړو پر مخ تو کې د سل چپټوال لپاره خوځي پرانیزي. هغه چې په تیرو سلول لسیدو کې په لومړي ځل با شورش او جګړه تجربه وکړي. توماس نیکلسن ویل چې د افغانستان د ګاونډیانو نړیوال ټولنې صبر پیمانه مخ په ډکېدو ده او د پرسات کومه کوشتې زریم څه چې لام پرانیسته ده ممکن ژر وتړل شي. طالبانو لا تر اوسه د توماس نیکلسن دغه سرګندون ته ځواب نه دی ورکړی. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیولا مجاهد پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ویشتمې کلیزې په مناسبت پیوی لابي کی ویلی چې دغه هیواد خاورا به هیڅ کوم بل هیواد په خلاف نه کارول شي. خاغلی بجید او زلبیا په دې ټیګار کړی چې افغانستان د هیڅ کوم هیواد د پاره ګواښ نه دی او نړیوال ټولنې غوښتي چې باید په دغه هیواد د امنیت او ثبات په وړاندې خنډونه راولاړي. کی د امریکا متحده ایالاتو په امریکا کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر 11 ورځې د تروریستي بریدونو وروسته د اکتوبر په 1 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې له مخې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رنګېدو لپاره د خپل نړیوالو متحدینو سره یو ځای پوځي بریدونه پیل کړل. پیلا کې د طالبانو حکومت رنګ شو او د حامد کرزي په مشرۍ یو موقت حکومت جوړ شو. طالبانو په دوه کې د امریکا سره د 2006 میلادي کال د فبرورۍ د میاشتې په 18 د یوې هوکړې د لاسلیک په پیلا کې د تیر 2020 میلادي کال د اګست په 15 د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د ګډون د مخه دغه هیواد کې بیا واک ترلاسه کړ. طالبانو حکومت نړۍ ته له افغانستان څخه د ګواښ د پیښېدو د ډاډ په ځای ورکړ چې د روان لمریز کال د زمري په 11 د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې د ډرون بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژل دي. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سيدي وایي چې کوم سرګندول شي توماس نیکل سرکړي طالبان هم پرې پوهیږي.
خبر چې نو باندې اتحادیه اروپا په کابل کې د طالبانو په باره کې کړي چې د دنیا صبر او حوصله سر ته رسیدلي. طالبان هم په دې خبر پیږي آگاه دي، اما په دلیل هغه مشکلات چې لري نشي کولی چې دنیا ته ځواب ووایي یا تصمیم ونیسي یا تمکین وکړي وضعیت به همداسې پاتې کیږي.
د سیاسي چارو بل کارپو کاظم محمد حسن حکر وایي چې د طالبانو د حکومت په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو د سرګندونو پرتله د اروپای ټولنې چارواکو سرګندونې تل د ګواښونو څخه ډکې وي.
د افغانستان د اوسني حاکمیت د سیاستونو نه امریکا هم راضي نه ده، خو د هغوی دریل د افغانستان په اړه تر ډېره معنیدانه او خصمانه نه، بلکې بې طرفه او اصلاحي ده. خو د اروپا د اتحادی او د اتحادی د ځانګړي استاد دریز د تر ډیر حد خصمانه ګواښون کوي او معنیدانه بریښي. دوی په اظهاراتو کې همیش امارت اختار وي او دوی همیش د امارت د مخالفینو طرفداري کړې ده. د وضعي خبر ده چې فشارونه نتیجه نه ورکوي. د امارت چارواکي نه فشارونو ته غړک دي نه اختارونو ته تسلیمیږي. ښه دا وه چې دوی د افغانستان په اړه باندې مثبت دریدو نیسي، که د دوی غوښتنه وي که هر څه وي، د دوستۍ په فضا کې راوړاندې کړي. ګټه ډېره ده.
افغانستان مثال لپاره د اروپي ټولنې ځانګړی استازی د رواني اونۍ په سر کې کابل ته راغلی دی او د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو او پخواني جمهور رئیس حمید کرزي په ګډون د ځینو سیاسي مشرانو سره هم کتلی دي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونو ته دوام ورکوه. ملګری ملتونه وایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان رسمي اقتصاد په بحراني بڼه سقوط کړی او 15 تر 20 سلنه افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. ملګرو ملتونو په تازه راپورټ کې ویلي چې له یو کال څخه په کمه موده کې د افغانستان د اقتصاد لس کلنې لاسته راوړنې له منځه تللې دي. په ورته وخت کې یو شمېر بشري مرسته کوونکي وایي چې د افغانستان د خلکو وضعیت خورا خراب شوی او بیوزلۍ لوړې کچې ته رسېدلې ده. نور حال په راپورټ کې واوري.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان 90 سلنه خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د آسیا او پاسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام رئیس کانی ویګناراجا په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د یو کال په موده کې د افغانستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو شاوخوا 15 میلیارد ډالر زیان لیدلی دی.
افغانان د خپل عاید د 80 څخه تر 80 سلنې په خوړو او سون توکو لګوي. داسې یو وضعیت حاکم دی چې ان یو کال وروسته هم د بیرته رغېدلو او سمون امکان نشته.
ملګرو ملتونو همدارنګ ویلي چې له هر 15 ماشومان څخه یو د جدي خوارځواکۍ له خطر سره مخ دی او په زرګونو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي.
وسه وزره کسانو دندې له لاسه ورکړې دي چې اکثریت یې د پوهنې په سکتور کې خزینه خوونکي دي. کله چې افغانستان ته تللې وم دا مسأله مې راپورته کړې وه. دا اقتصاد د میلیارډ ډالرو زیان رسول دي او دا زیان د مننو وړ نه دی.
د پکتیکا ګیانا ولسوالۍ چې څو موده مخکې سخت زلزلې ځپلې ده یو شمېر اوسیدونکي وایي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي.
ګیانا ولسوالۍ ټول خلک ټول ولس د افغانستان د دومره غربت تر رسیدلې دي چې د غربت نره د ژوند ساحه د ژوند کړي سر تنګ کړي دي. مدته د واجب دی بهر ته اکثر د غزوانونی بهر ته په کاچاکی لري درې می مدته د واجب نه دی اکثر ژوند د لوس ور کوي.
یو شمیر بشری مرستې رسونکي وایي چې هم په تیر یو کال کې ملګرو ملتونو له خلکو سره زیاتې بشری مرستې کړې دي خو د لوګي کچا خورا لوړه ده.
خلک کارماته چې کوم راځي یا کیسه کوي یا مثلا زما دفتر ته راځي هغه وایي چې موږ یوازې ورېځې خورو او هم بوبو کې خټو. هغه د دوی زیاتره د حماس فاونډیشن چې د سرپرست ایتیم کورونی لپاره کار کوي دا کومه خورکۍ چې ماته راځي هغه ماته وایي چې مونږ چې کلم د نانوایی نه تیری ګونو دغه د وچه مړې بوی مونږ احساسو نو دا ارمان راځي چې کاش کې دغه ګرم وچه مړې مخړلې وایي. یعنی د افغانستان خلک د سپورې ډوډۍ په ارمان باندې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر عبد الله الدلداری ویلي چې یوازې بشري مرستې نشي کولای د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي. هغه زیاته کړې هغه افغانان چې مرسته اړتیا لري شمېر په تیر 1400 کې له 19 میلیون څخه 22 میلیون ته زیات شوی دی.
موږ په بریالۍ توګه د مالی او تخنیکي مرستو له لارې 560,000 لنډمهالې دندې ایجاد کړې او 14,000 خزینه متشبسینو ته مو د زده کړو زمینه برابره کړه او سږ کال په پام کې لرو چې 950,000 مېرمنې هم وروزو. په راتلونکو 3 کلونو کې موږ هڅه کوو چې 2 میلیون کسانو ته دایمي دندې پیدا کړو چې دا کار زیاتو مالی مرستو ته اړتیا لري.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د نړۍ د خوړو پروګرام په یو راپور کې ویلي وو چې ټاکل شوې ده د روان میلادي کال تر نومبر میاشت پورې شاوخوا 6 میلیونه افغانان د لوږې له اړخه د بیړني حالت سره مخامخ شي. وحید فیضی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه.
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړو، سمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن او باقی دا چې پاکستان کړی وي دې کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او هم تاسو خصوصا
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
دا رادیکالایزیشن یا د افراطیت د دې سیمه ته وهل دغه پروژې یو لوی برخه پاکستان او پاکستان پاوز په ټیکه وکړه.
هاین د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې.
قدرمن اوریدونکو، د بشری حقوقو فعالان وایي د ایران په ورستیو مظاهرو کې د ایران امنیتي ځواکونو د زورګونو په شمیر مظاهره کوونکي نیولي او د لسکونو په شمیر ژوبل سوي دي او د یو سلو پنځوسو پورې کسان وژل سوي دي. په داسې حال کې چې ایران بهر او دننه د مظاهرو لړۍ دوام لري، د نورو هیوادونو ښځې او د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم له ایراني ښځو سره د ملاتړ د ښودلو په دغو مظاهرو کې برخه اخلي. ایران د مظاهرو د مخنیوي په هدف د څو ښارونو په پوهنتونونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
د سویډن د پارلمان غړی ابیر اسهلانی د اروپا پارلمان کې د خبرو کولو پر مهال د ایران له مظاهره کوونکو سره د خپل ملاتړ د ښودلو لپاره خپل ویښتان پرې کړل. هغې د ایرانی ښځو پر ضد د زور زیاتي د کارولو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه.
موږ د اروپا خلک او ادبا د ایران د ښځو او نارینه وو پر ضد د تاوتریخوالي د سمدستي درېدو غوښتنه کوو. تر هغه وخته چې ایران ازادیږي، زموږ غوسه به د ظالمانو څخه زیاته وي. موږ د ایران ښځو ته د ازادۍ تر ورکولو پورې د دوی ملاتړ کوو.
په ورته وخت کې په سلګونو کسانو د چهارشنبې په ورځ په روم کې هم د ایران له ښځو سره د پیوستون د ښودلو په خاطر مظاهره وکړه. په ایټالیا کې د بخښنې د نړیوال سازمان استازی تینا ماریناری وایي دوی په ایران کې د مظاهره کوونکو پر ضد د حکومت له خوا د زور زیاتي د کارولو په هکله بوګنونکي ارقام راټول کړي دي.
موږ ویرونکي ارقام راټول کړي دي. یو سلو دیرش کسه وژل شوي او شاوخوا 1500 نیول شوي دي. خو ډیره د اندېښنې وړ خبره د تاوتریخوالي کارونه ده. موږ داسې خبرونه ترلاسه کړي دي چې ځینې کسانو یوازې په مظاهرو کې د ګډون له امله خپله یوه یا دواړه سترګې
للا سبر کړی دی. په اکوادور کې هم د میشتو ایرانیانو او د ایران د مظاهرو ملاتړ او فعالانو مظاهره وکړه. دوی لزان سره د ایران لروانو مظاهرو څخه د ملاتړ نه هم لیکدولې. د دغه مظاهره یو ګډونوال په دې حقله داسې ویل:
اوس د نړۍ ډیر خلک خبر دي چې شاوخوا 13 یا 19 ورځې وړاندې یو ایرانی انجلۍ مهسا امینی د پولیسو په توقيف کې د حجاب د نمراتولو لامل مرسوه. اوس د ایران خلک او په بهر کې میشتو ایرانیانو خپل ژغ پورته کړي چې په دغه موضوع کې عدالت پلی سي.
په تیرو څو ورځو کې په ایران کې د خوانځیو او په هانتونونو نجونو د خپلو پړیونو په لری غرزولو او د بامونو سره د ایرانی چارواکو پر ضد د شعارونو د ورکولو په ګډون په بیلابیلو بڼو د اغلی امینی د مړینې په خاطر اعتراضونه وکړل. خو ایرانی چارواکي وایي چې اغلی امینی ته د پولیسو په توقيف کې کوم ځان نه دی رسیدلی، بلکې د زړه د حملې له کبله مړه شوې ده. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. نتایج سوی رپورټونه وایي د روسیې د اټومي څانګې لخوا یو ریل ګاډی د اوکراین د پولی پر لور د حرکت په حال کې لیدل سوی. خو سپینې ماڼۍ څرګنده کړې چې د دې نشته څخه چې روسیه دې د اوکراین په خلاف د اټومي وسلو د کارولو لپاره تیارې نیسي. د اټومي وسلو کارپوهان امریکا ژغته ویلي چې که روسیه د اوکراین پولې ته اټومي وسلې لیږي، نو امریکا هرومرو په خبریږي. نور حال پر پټ کوي.
روسیا په نړۍ کې تر ټولو زیات اټومي وسلې لري او کارپوهان وایي مسکو تر متحده ایالاتو لس برابر زیاتې تاکتیکی اټومي وسلې لري. د 2018 کال په مارچ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ځینې داسې وسلې معرفي کړې چې وایي کشفېدل یې ناشونی دي او کولای سي د نړۍ تقریبا هر نقطه وولي. په اوکراین کې د روسیې ځواکونو د وروستي په شاته ګروسته پوتین ګواښ کړی چې د روسیې د دفاع لپاره به په خپل اختیار کې له ټولو امکاناتو کار واخلي. د سې شنبې په ورځ سپینې ماڼۍ د هغو نتایج څو راپورونو په اړه غبرګون وښود چې شایي روسیا د اوکراین سره د پولی پر لور اتمی وسلې لېږدوي.
مونږ دلته د اتمی وسلو ارګواخ ډیر جدي نیسو. وړم وای مونږ داسې هیڅ کوم دلیل نه وینو چې زمونږ ستراتیژیکي اتمی وسلې وخوځيږي، او داسې نښې نښانې هم نشته چې وخی روسیا د اتمی وسلو کارولو ته چمتووالی نیسي.
روسیې د اوکراین د جګړې په ځینو لیکو کې لماتې وروسته د خپل احتیاط ځواکونو د خوځولو اعلان وکړ چې لامل یې په سلګونو زره روسان له هیواد څخه تیښتې ته اړ شول. د ملي امنیت کارپو میچل والرسټاین وایي د پوتین له لوري د اتمی وسلو کارول به په تیره څه باندې نیمه پیړۍ کې بې ساري وي.
دا به هغه سره کرښه ماته کړي چې د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د هیڅ هیواد لوري نه ده ماته شوې. پوتین اندېښمن دی چې امکانات محدود دي، ممکن د لږ اندازې تاکتیکي اټومي وسلو کارولو هڅه وکړي، له هغه اندازې ډېر کم چې په هیروشیما او ناګاساکي کارول شوي وو، او د دې کار موخه په کیف کې د اوکراین د رژیم د نسکورولو هڅه ده، او یا دا چې وخی وګوره د هغه څه دي چې زه یې کولای شم.
نور کارپوهان هم اندېښمن دي. جیمز اکټن د نړیوالې سولې د پاره د کارنګي بنسټ د اتمی پالیسۍ د پروګرامونو مشر دی.
زه فکر کوم که چیرې دا جګړه د پوتین لپاره خورا بد لوري ته لاړه شي او هغه له سختې پوځي ماتې سره مخ شي، خپل واک په خطر کې وویني، او یا د روسیې اقتصاد د سقوط په حال کې وي، نو په داسې شرایطو کې زه د روسیې د اتمی وسلو د کارولو احتمال نه ردوم. د دې امکان ډیر لږ دی، خو زه فکر کوم چې د دې کار احتمال د سړې جګړې لپاره رئیس اوس ډیر زیات شوی دی.
ښاغلی اکټن وایي فکر کوي د پوتین د زور شرودلو د هڅو سره سره هغه پوهیږي چې د اتمی وسلو کارول په اوکراین کې د جګړې د ګټلو لار نه ده.
هدف دا دی چې اوکراین او د اوکراین لویدیز ملاتړي په ځانګړي ډول متحده ایالات وویرول شي. د تاوتریخوالي زیاتول او د اتمی جګړې ګواښ ممکن هغوی وویروي، پشاشي او سوله ایز حل وغواړي. دا به پوتین ته یو امتیاز او له جګړې څخه په ابرومندانه ډول د وتلو لار ورکړي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي ځواکونو یې په چټکۍ سره پرمختګ کړی او د اوکراین په ختیځ او جنوبي برخو کې یې لسګونه سیمې بیرته نیولې دي. د روسیې د دفاع وزارت منلی چې روسي ځواکونو د اوکراین د ځوابي بریدونو له امله په شاتګ کړی دی. د اتمی وسلو کارپوهانو امریکا ژغته وویل چې پوتین د اوکراین سرحد ته د اتمی وسلو د انتقالولو هڅه کوي، نو امریکا یې د څارلو او معلومولو وړتیا لري.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د زابل اوسیدونکو له روغتیایي چارواکو غواړي چې د دې ولایت په شمال زو ولسوالۍ کې پر ډیورن کرښه د مسافرو ماشومانو لپاره د ګزان ضد واکسین زمینه برابر کړي. هر ورځ پر یاد لار لسکونه کورنۍ د خپلو ماشومانو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي. نورحال د صدیق الله صدیقي په راپورټ کې باوري.
په جنوبي ولایتونو کې تر سپین بولداک او چمن ورسته د زابل شملزو او بادینی ترمنځ هر ورځ لسکونه کسان د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ لري. په تلونکو کسانو کې د هغوی د کورنۍ ګڼ ماشومان هم شامل دي چې ځایي اوسیدونکي د واکسین کولو په برخه کې د ځانګړي پاملرنې غوښتنه لري. د شملزو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ډیورنډ کرښې پاکستانی لوري ته د ګزړ د پیښو وایروس موجود دی. د سیمې اوسیدونکي قدرت الله پاړه وایي چې لامدې کبل اړتیا ده چې د ګزړ د وایروس د انتقال په مخنیوي کې په شملزو کې د پولیو ضد واکسین اضافي ټیمونه ځای پر ځای سي.
دا چې دا د بدني لار د مریضانو او ناروغانو په وړاندې باندې خلاص شوی ده، چون دغه د پولیو موضوع یا د پولیو ناروغي چې د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادو کې جریان لري، موږ د زابل د صحت عامې له مسؤلینو څخه دا هیله ده چې پر دغه دروازه باندې د پولیو د واکسین د چیک او همدارنګه د واکسین ځینې ټیمونه استخدام کړي ترڅو د پاکستان څخه هغه په پولیو باندې اختصاصي کسان و افغانستان ته داخل نشي او د افغانستان او پاکستان ته داخل نشي.
د زابل اورختي مسولین دی غشتنه ته په خبرګون کې وایي چې دوی د پولیو پر ضد مبارزه کې د نړیوالو مرستکونکو ادارو سره په ګډه پر ټولو بوري لارو او د مسافرو د تاګ راتک په سیمو کې د واکسین سیار ټیمونه ګمارلي.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ایران حکومت د خپل اکثره اتیا میلیونو ادباو لپاره انټرنیټ ته د لاسرسی بند کړی دی چې د دوی او نړۍ مخه ونیسي له هغو سوله ییزه احتجاج کوونکو ځپل ونه ویني. د ایران د اخلاقي پولیسو په لاس له خوا د مهسا امینی په بې رحمه وژلو سره را پیدا شول. مهسا امینی په بې رحمه توګه په تراجیکه توګه وژل شوله او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي حکومت اوس د دې د وژل کېدو په باره کې سوله ییزه قهرېدلې احتجاج کوونکي ځپي. دا څرګنده ده چې د ایران حکومت له خپلو خلکو نه ډارېږي. میرمن امینی د ایران د اخلاقي چارو او پولیسو لخوا له دې کبله بنده شوې وه چې په صحیح توګه حجاب نه و استعمال کړی. له یو شمېر ټپون نه کړاو ګاللی و په داسې حال کې چې په توقیف کې وه او وروسته له هغې چې په روغتون کې د کوما په حالات کې وه حمړه شول. د مطبوعاتو د رپورټونو په قابل لږ تر لږه شپږ اویا تنه احتجاج کوونکي ووژل شلو او په ټول ایران کې څه باندې یو زرو دوه سوه تنه بندیان شلو. احتجاج کوونکو په ایران کې د حجاب د جبري اغوستلو او د ښځو په حقوقو د نور تیری پای ته رسولو غوښتنه کوله. احتجاجونه د هیواد لږ تر لږه اتیا ښارونو ته خپاره شوي دي. په داسې حال کې د ایران حکومت په سوله ییز احتجاج کوونکو باندې ډز کوي او نړیوال انټرنیټ ته د خپلو خلکو لاسرسی بند کړی دی. امریکا اقدام کوي چې د ایرانیانو سره مرسته کوي په آزاده توګه د انټرنیټ له لارې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي. همدا علت ته د خزانه وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول دفتر ډی ټو عمومي جوازنامه خپره کړې ده. یو پراخ شوی صلاحیت دی چې د ټکنالوژۍ شرکتونو ته به اجازه ورکړي چې په ایران کې خلکو ته ډیر ډیجیټل خدمتونه برابر کړي. کلاوډ ته له کمپیوټینګ خدمتونو خو وسلو ته د دوی د آنلاین خوندیتوب او خصوصیت زیاتوي. دغه اقدامات به د ایرانیانو په قابلیت کې مرسته وکړي. د ایران حکومت کوښښونه ضد اقدام وکړي چې په دوی باندې د څار او سانسور له کابله کوي. د دغه نوي عمومي جوازنامې په نظر کې نیول سره دا اوس د ټکنالوژۍ شرکتونو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي ایرانیانو ته با صلاحیت خدمتونه برابر کړي یا نه. د امریکا حکومت به دغه فرصتونه په ګوته کړي چې د ایران د خلکو د قابلیت ملاتړ وکړي چې په آزاده توګه او د ایران د حکومت د غچ اخیستنې له ویرې نه په غیر مکاتبه وکړي.
تاسې د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.